السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره اوچا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. اوچا په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322 زره کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیان ګالی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي چې په 1400 لاریو کې یې 900 خیمې او د ژغورنې نور مواد زلزله ځپلو ولایتونو پکتیکا او خوست ته استولی دي. یو این ایچ سی آر په یوه ټویټ کې ویلي چې دا اداره د افغانستان په جنوب ختیځ کې په زلزله ځپلو لرې پرتو سیمو کې د عاجلې سرپناه تشه ډکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې د خوست په سپیره او د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې کورنۍ زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. د تېرې چهارشنبې د ورځې د سهار وختي مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې له 1000 ډیر کسانو وژل او شاوخوا 3000 نورې ټپیان کړل. د افغانستان بانک نن سه شنبه 12 میلیون امریکایي ډالر د داوطلبۍ له لارې پلوري. دغه اقدام د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند په اړه وایي
د افغانستان بانک له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کوي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پرون دوشنبې له پکتیکا ولایت پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د کومې ستونزې پرته ښه مخته لاړ. دا خبره د دې وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن آزادۍ راډیو ته وکړه. د پولیو دغه کمپاین به تر پنجشنبې پورې دوام ولري او عامې روغتیا وزارت اټکل کړی چې په دې موده کې به تر 5 کلونو ښکته 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. او د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرسلاو پر یو غنیګوډي مرکز کې د روسیې د یو توغندیز بریټ په پایله کې لکتر لګه 15 تنه وژل شوی او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او نورو چارواکو سمدستي د غبرید وغانده. د پیښې له ځایه په یو اخیستل شوي ویډیو کې ښکاري چې د خرسلاو د دغه مرکز له ودانۍ څخه چې اور یې اخیستی تور لوګي پورته کیږي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د بشري حقوقو او خزل لپاره د امریکا ځانګړي استاد لخپلو نړیوالو شریکانو سره د افغانانو پر بشري وضعیت خبري کړي. د دې ډول د کتو مو خصد
لوی یره دی په دې د چې مبادا د زمکی او زلبیا د افراطی او تروریستي ډلو له طرفه د بینالمللي ټولنې په وړاندې استعمال نشي.
پکتیکا کې نن سهار وختي هم شدیده زلزله شوې. د زیانونو راپور لا تر اوسه نشته.
سهار 4 بجې زلزله چې په پکتیکا کې یو شدیده زلزله شوې بدغږ په درلود.
د طالبانو د عام روغتیا وزیر د زلزله ځپلو لاسنیوي غواړي.
دوی ته کورونه جوړ شي، دوی ته د پاکو اوبو انتظامات وشي، دوی ته د خوراک او د چښاک کاملا انتظامات وشي.
ایران کې د متقاعدینو اعتراض په پرله پسې ډول دوام لري. دویم نیمایي درسي ساعت ته ځانګړې شوې د بیولوژي مضمون پکې تدریسي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې 8 دقیقې او 4 دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو او خزو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له نورو شریکانو سره یې پر دې خبرې کړي چې افغانستان کې باید د بشري حقوقو د ساتنې په هدف پیاوړی دریز وساتي. رینا امیری دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا روانه اونۍ د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو او د ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وای د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د سفیر په ګډون د افغانستان د چارو له یو شمیر نورو نړیوالو شریکانو سره په دوحه کې کتلي ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو له خطر سره مخامخ وګړو او د ټولو افغانانو د حقونو په برخه کې یو پیاوړی او متحد اصولي دریځ وساتي. میرمن امیری په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا په کلکه غوښتي و چې په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو وضعیت ته زیات پام واړوي او په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د جولای په لومړۍ نیټه د روانې جمعې په ورځ به په یوه بیړنۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر موضوع خبرې وکړي. د افغان ښځو او نجونو حقونو ته دغه بیړنۍ غونډه د دې شورا د 50مې غونډې په جریان کې ځانګړې شوې ده. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د هغوی پر سفر او په ټولنه کې د فعال ګډون په برخو کې ډېر محدودیتونه لګول شوي چې دې مسلې نړیوال او د بشري حقونو مدافع ډلې ډېر په غوسه کړې دي. په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو د زیاتېدو او له هغوی سره د تاوتریخوالي په ترڅ کې محمد حلیم فدایي چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د والي په توګه دندې ترسره کړې، په څو ټویټونو کې ادعا کړې چې طالبانو د نوریه په نوم د خوست ولایت د مقام د توحید او تعقیب د مرکز د 105 شمېرې یوه پخوانۍ ښځینه کارکوونکې وژلې ده. ښاغلی فدایي چې د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته پر طالبانو انتقادي تبصرې کوي، ویلي چې دغه ښځه طالبانو لومړی له دندې لرې کړې او بیا د طالبانو د استخباراتو ادارې څو ځلې ورغوښتې وه او هغه ګواښلې وه. له حلیم فدایي مو چې د خوست په ګډون په څلورو ولایتونو کې د والي په توګه دنده ترسره کړې او یو وخت خبریال او اوس مدني فعال دی، تېره ورځ ناوخته دا پوښتنه وکړه چې د کومو موثقو سرچینو په اساس دی دغه ادعا کوي چې د نوریه په نوم دغه ښځه په خوست کې طالبانو وژلې. هغه وویل پنځو سرچینو له ما سره پنځو سرچینو دا خبره تایید کړې، دا سیمه ییزې سرچینې دي او موضوع سلپسلو کې موثق ده او په هغې کې هېڅ شک نشته. که شک وای ما نه پوسته ولا او هغه کسانو چې ماته معلومات راکړي هغوی هم ډېر اعتباري کسان دي. ښاغلی فدایي دغه راز ویلي چې په دغو سرچینو کې د طالبانو سرچینې هم دي. نوموړي ازادي راډیو ته د دغې پیښې دقیقه نیټه ونه ښوده، خو ویویل چې کورنۍ دا موضوع له ډېرې مودې راهیسې پټه ساتلې ده. د نوموړي د دغو ټویټونو په اړه طالبانو تر اوسه رسمن کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. دا ګرانه ده چې دغه ادا په خپلواکه توګه تایید شي، خو کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د بشري حقونو مدافع ډلو د طالبانو لخوا د پخواني نظام د وسلوالو ځواکونو د غړو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د په لسګونو کسانو د وژلو ادعاوې کړې دي. طالبانو که څه هم ډېرې دغه ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې د پخواني نظام کارکوونکو ته عفو اعلان شوی او څوک په قصدي توګه نه په نښه کېږي، خو ویلي دي چې واک ته د رسېدو په لومړیو ورځو کې ښایي د دوی په نوم ځینو وسلوالو د غچ اخیستنې ځینې کړنې ترسره کړې وي.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له نورو شریکانو سره یې پر دې خبرې کړې چې افغانستان کې باید د بشري حقونو د ساتنې په هدف پیاوړی دریز وساتي. رینا امیری دا څرګندونې په دوحه کې د سفر پر مهال کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کې د ښځو یو شمېر فعالان هم د افغانستان د ښځو بشري حقونو ته اندېښمنې دي. د ښځو فعال او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کډوخیل مې په وړاندې خبرونه کې وپوښتله چې نړیوال والی په پرله پسې توګه له طالبانو د بشري حقونو او په تېره بیا د ښځو د حقونو د ټینګښت غوښتنه کوي.
نړیواله ټولنه کوشش کوي چې د طالبانو سره یو بلاره د حل پیدا شي تر څو پورې داخله تعامل شي، ځکه چې بینالمللي ټولنه هم له طالبانو یا د افغانستان څخه په تشویش کې دي او ویره لري، ځکه چې له دې لویه یره دي په دې ده چې مبادا دا ځمکې او ځل بیا د افراطي او تروریستي ډلو له طرفه د بینالمللي ټولنې په وړاندې استعمال نه شي. نو دې کوشش کوي چې یوه لاره پیدا شي چې څنګه طالبان سره په داخل تعامل شي او هم خپل همکاري وساتي. اما متاسفانه چې ګوري چې طالبان یو ورځ تر بله داسې یو فرامین صادروي چې په هغه کې علني د بشر د حقونو درناوی نشته، خصوصا هغه محدودیتونه چې دوی افغان میرمن او افغان نجونو ته دوی ایجاد کړي دي.
بله میرمن کلو خیل، جمعه پور از باندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه رابلل ده. فکر کوي د غونډه ته په اوسنوي شرایطو کې څومره اړتیا و او د دې غونډه نه توقعات څه دي؟ په دې غونډه کې به څه ویل شي؟
معلوم لري هغه ټول مناخواله چې په افغانستان کې روانې دي، هغه خسریانې چې کېږي، هغه خسرانه شکنجه چې کېږي یا وژنې یا تورونه چې کېږي، همدارنګه هغه محدودیتونه چې او لسته ایجاد شوی که اغا ده گیری پری خودلو پر خاطر باندی وی یا مثلا ده کار منی کول یا کار از خبر طرف کول دین جونو مکتبونه خصوصا وم نه تر دولسم پورې بندول، همدارنګه د ښځو په تګ راتګ باندې محدودیت، د کار نه محرومېدل، دا هغه ټول هغه مسایل دي چې واقعا نړۍ ورڅخه نګرانه ده، ځکه چې بمل ټولنه هم د خپلو د خلکو له طرف نه د ښځینه سازمانونو له طرفه، د بشري د حقونو سازمانونه مختلفو ګروپونو فشار لاندې دي، دوی هم مجبوره دي چې یو دریز باید غوره کړي.
میرمن کډوخیل، تاسو حتمن په افغانستان کې تماس لري له ښځینه فعالانو نو سره او دغه وضعیت ساری؟ طالبان دی ویلوې غونډې چې دوی ورته د دینی علماو د غونډې نوم ورکې د جوړېدو په لاټه کې دی او ټاکل شوی نن سبا کې د غونډه جوړه شي په کابل کې پل ټکنیک پانتون کې. شاوخوا 3000 کسان به پکې برخه اخلي. د ټول افغانستان د طالبان لراته ګروست لمرنۍ لوی غونډه ده. لدی غونډې څه توقع کیږي؟ د نیو علما به دغه د بشري حقوقو په برخه کې کوم اندېښنې دي؟ دوی ته به جواب ورکړي؟
دا یو معما ده چې دې جواب څوک نشوي تر څو پورې چې موږ د دې غونډې د ناستې پایله ونه ګورو. یو فکر دا کېږي چې کېدای شي دغه ټول ناخوالې چې د دې مخه ونیسي او هغه سوالونه چې له ولس سره دي او له ټولنې سره دي، دغوی ته به ځوابونه پیدا شي. د طالبان به ګویا همدغه د علماو ناست په توازن ته یو بهانه یا په سلای اجازه به پیدا کړي چې دغه د ټولو مشکلاتو لپاره یو رای حل پیدا کړي. دا هغه مثبت اړخ ده. او د تشویش اول خبره هم دا ده چې کېدای شي برخلاف طالبان کولی شي د خپل ټولو سختریزي ته یو مشروعیت ورکړي چې ګویا موږ ته علماو اجازه راکړي. دا د علماو فتوا ده، دا د علماو نظر ده، دغه غوښتنه ده او دغه شرعي وجوهات دي چې موږ باید په کوم سختریزي سره روان یو. موږ دا زموږ حق ده او موږ به پام در قام مختزو او دا بده ته یو رسمي بنه ورکې. نو اوس معلوم شي چې دې کومه لار غوره کوي.
د خځو فعال او د ولسی جرګې په خوانی غړي شینکی کړو خیل وچه له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادۍ رادیو پلانډو چپو
ازادۍ رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د پکتیکا په گیان ولسوالۍ کې نن سهار یو زلبیا د زلزلې شدید او سخت ټکانونه حس شوې دي. تر اوسه د دغه زلزلې له کبله د اوښتو زیانونو کوم راپور نشته، خو هلته د ولسی جرګې یو پخوانی غړی سید احمد سیلاب چې د مرستو لپاره ورغلی پر خپل فیسبوک پاڼه یې ویلي چې دغه زلزله کې نن سهار شوی یو شمیر کورونه نړېدلی دي. لږ وړاندې مې د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس حکمت الله عصمت نه وروستي جزئیات وپوښتل.
سهار 4 بجې په پکتیکا کې یوه شدیده زلزله شوې. البته یو ډېر بدغږ درلود، شوم سهار غرنۍ ده، تر اوسه پورې صحیح تمپونو ته زخمیان لا نه دي رارسېدلي. تر دې دمه چې زه تاسو سره خبرې کوم، ساحې ته زخمیان یا شهیدان نه دي رارسېدلي او مقام چېچنه کې مکمله ساحه کې ټلیفوني ارتباطات نه قایمېږي. خو که په رستو کې څه مسایل وو، زه به له تاسو سره شریک کړم. البته زه پرون چې سیمې ته تللی وم د ګیانې ولسوالۍ ته، رشمن زلزله شوې وه او دوه دانې ټپیان ما خپله ولیدل چې زموږ روغتیایي مراکزو ته راغلي وو.
بله، یعنی تر پرونه پورې چې تاسو په ساحه کې وای هم د زلزلې ټکانونه احساسېدل. دا ټکانونه داسې پس لرزو ته ورته ټکانونه دي او کنه لکه عادي زلزله غوندې داسې؟ ځکه د اندېښنې وړ خبره ده چې له زلزلې وروسته دغه وروستي ټکانونه تقریبا تر 3 ساعتونو یا 4 ساعتونو پورې وي. اما دا 4مه 5مه ورځ ده چې تقریبا اونۍ پوره کیږي چې داسې زلزلې کیږي په دې سیمه کې.
په دغه نن سهار د دنیا راپور مې څه تر لاسه کړی و چې موږ اوچا تاک درلو ده او ډېر وحناک لاګو او تکان شدید و. تېره د سلسله پرون هغه د کرښې د زلزلې سره و دوه ټکان مرکز
سره. بله، لاند پښتنه اسمت صاحب، دغه د زلزلې وروسته ټکانونه چې نن سهار هم شوې دا یوازې په همدې ګیان او برمل کې دي او کنا د پکتیکا نورو سیمو کې هم مثلا خرنه کې هم هیڅ شوې؟
نه، خرنه کې نه ده هیڅ شوې. په همدې بدو سره ته شوې دا وزه یو ورځ مې دا ده چې اوس ضرورت دا ده چې د دې سروې تخنیکي ټیم باید ساحې ته لاړ شي او وکتل شي چې دوی څه نظر ده.
د پکتیکا د عامې روغتیا مشر حکمت الله عصمت و چې هلته د نن سهار زلزلې په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې او د غوښتنه وکړه چې باید یو تخنیکی ټیم چې د زمک پوهنې پوهان وي او متخصصین وي سیمه ته ورشي چېړنه وکړي چې په سیمه کې څه روان دي. په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې یو لوی برخه قربانیان ماشومان دي چې ملګرو ملتونو یې د مړو شمیر البته د مړو او ټپیانو شمیر شاوخوا 400 تنه ښودلی دی. ماشومان تر زلزلې وروسته د کولرا یا نسناستې ناروغۍ د خپرېدو له خطر سره هم مخامخ دي. نوري اسنوري تفصیل اوروي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې په وروستۍ مرګونی زلزله کې د په سلګونو لویانو تر څنګ د لکتر لګه 155 ماشومانو د مړ کېدو او د 2500 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چا ویلي د ریختر په کچه 6.1 درجې د زلزلې چې د تیرې چهارشنبې د ورځې سهار وختي د پکتیکا او خوست ولایتونو غرنۍ سیمې ولړزولې په سلګونو کورونه له خاور سره یو کړي او ځینو سیمو کې ځمکې راخوېولې دي. ماشومانو تر ډیره مرګ ژوبله د پکتیکا په سخت ځپلې ګیانی ولسوالۍ کې رسیدلې چې له زلزلې څو ورځې وروسته ژوند پکې بیرته عادي بڼه نه ده خپله کړې او هر خوا کنډوالې ښکاري. د رحمت په نوم د ګیانی ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي په کلي کې 12 کورونه وو چې تقریبا ټول یو مخ وران شوي دي. نوموړي داو کلیوالو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شپږ شهیدان دي، تقریبا 15 کسه زخمیان دي. سکم کابل ته وړي چې په خبر ته وړي دي زنه دالته راغلي. کورونا په مکمله توګه ړنګ دي. یو ما خپل بچای پکې شهید ده.
د دغه زلزلې د تلفاتو دقیقه وروستۍ شمېره تر اوسه نه ده معلومه. د طالبانو د حکومت چارواکو د مړو شوو شمېر شاوخوا 1150 تنه ښودلی، خو د ملګرو ملتونو ادارو د 170 تنو د مړ کېدو خبره کړې، خو خبرداری ورکړې چې ښایي دغه شمېره لوړه شي. د زلزلې د خوست تر څنګ تر ټولو زیات د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی تلفات اړولي چې د ټپیانو شمېره شاوخوا 3000 تنه ښودل شوې ده. او چا دغه راز ویلي چې د دغه طبیعي آفت په نتیجه کې نور 15 ماشومان یتیم یعنی بې مور او پلار شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي هڅه کوي هغه ماشومان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي چې د زلزلې په ګډوډۍ کې یو له بل سره جلا شوي دي. دغه ادارې همدارنګ د یتیمو ماشومانو وضعیت هم اندېښنه ښودلی او ویلي چې ښایي دغه زیانګالي ماشومان د ناوړه چلندونو ښکار شي ځکه دوی اوس کوم سرپرست نه لري. دغه راز په زلزله ځپلو سیمو کې د کولورا یا نسناستې د ناروغۍ چې تر ډیره په ماشومانو کې ژر خپرېږي د خپرېدو خبرداری هم ورکړل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو ایران ته. داسې ښکاري چې په ایران کې د دولتي ادارو متقاعدین د خپل غوښتنو لپاره له اعتراضونو لاس نه اخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر معترض متقاعدین پرون دوشنبه هم د ایران په لږ تر لږه 4 ښارونو کې د اعتراض په توګه واټونو ته راوتلي وو. له تیرو څو اونیو راهیسې متقاعدان په ایران کې مظاهرې کوي او له حکومت نه د خپلو امتیازاتو د ډیرېدو غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په ایران کې متقاعدین د هغه څه لپاره چې دوی د حکومت لخوا د ژوند شرایطو د خرابېدو په وړاندې اجراتو کې ناکامي بولي اعتراضونو ته دوام ورکوي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې پرون دوشنبه هم یو شمېر متقاعدین د ایران په لږ تر لږه 4 ښارونو اهواز، کرمانشاه، عراق او رشت کې واټونو ته راوتلي وو او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. متقاعدینو په تیرې وکال کې څو ځلې د خپلو کمو حقونو په وړاندې اعتراضونه کړي، خو وروستي اعتراضونه د روانې میاشتې له لومړیو رئیس په وروستیو څو ورځو کې پرله پسې روان دي. د ولسمشر رئیسي حکومت د روانې جون میاشتې په 6 اعلان وکړ چې د متقاعدینو میاشتني حقوق یا تنخواوې به لږ تر لږه 10% زیاتې کړي، خو معترض متقاعدین د کار د عالي شورا د هغې مصوبې د عملي کېدو غوښتنه کوي چې له مخې یې لږ تر لږه حقوق 38% زیاتوي. د حکومت لخوا د متقاعدینو د حقوقو د 10% زیاتوالي مسوده د ایران د پارلمان د یو شمېر غړو له مخالفت سره هم مخامخ شوه. د پارلمان یو شمېر غړي او متقاعدین وایي په ایران کې انفلاسیون ته په پام چې اوس څه باندې 45% دی، دا د حقوقو ډیر کم زیاتوالی دی. په ایران کې وروستي اعتراضونه چې د ټولنې بیلابیلو قشرونو پکې برخه اخیستې ډیر ځلې د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوي چې یوه بیلګه په تیره مې میاشت کې د ټول هیواد په کچه د ښوونکو اعتراضونه وو. د ایران د ښوونکو د ټولنې د همغږۍ شورا د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ایران په مختلفو برخو کې 230 ښوونکي او د ښوونکو د اتحادیې فعالان توقیف یا زندانی شوي دي. ایران چې اقتصاد لکلون رئیس دی لویدیز بندیزونو له مخکې ځپلې د کورونا او با هم ډیر زیانمن کړی چې له امله یې لږ تر لږه 2 میلیون کسانو دندې له لاسه ورکړي او هغه د دې سبب شوی چې د مصرف کوونکو لپاره نرخونه ډیر پورته لاړ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې مهم اوریدونکو درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي. ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه هم لرو، خو په سر کې راځو دی چې د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیون ته رسیدلی دی. ایران داسې مهال دا خبره کوي چې په وروستیو کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو مهاجرت زیات شوی دی. هاخوا یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د وزګاری او خراب اقتصادي وضعیت له امله نور هیوادونو ته کډه کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4.3 میلیون تر 4.5 میلیون تنو ته رسیدلی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د خغلی میر احمدی له قوله لیکلي په دې کډوالو کې یوازې 2.3 میلیون تن افغانان په ایران کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. خغلی احمدی ویلي دا شمیرې وړاندې تخمینې وي، خو اوس د سر شمیرنې وروسته کره شوې دي. وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه ویل کېدل چې نږدې 3 میلیون افغانان هلته ځای پر ځای دي. ایران داسې مهال دا شمیرې خبروي چې په وروستیو کې د دې هیواد په ګډون د افغانستان ګاونډیو ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ چټکه شوې ده. که څه هم په ایران او پاکستان کې تل د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه راپورونه خپرېږي، خو له دې سره سره بیا هم دواړو هیوادونو ته د افغانانو د ورتګ لړۍ د کمیدو پر ځای زیاتېږي. تر خوایي ایران او پاکستان سره په رسمي او غیر رسمي پولو د افغانانو د زورولو لړۍ هم نه ده درېدلې. همدا اوس له تېرې چهارشنبې راهیسې ایران په نیمروز کې له افغانستان سره خپله پوله تړلې. د دې کار له امله ګڼو سوداګرو او افغانانو ته ستونزې راولاړې شوې دي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم یو شمېر افغانانو ایران ته د تلو کډې تړلې. قدوس چې نیمه کورنۍ یې لاله وړاندې ایران ته تللې وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوی چې نور هیوادونو ته مهاجر شي.
بس دغه بیکاري نه بیروزګاري نه ټول فامیل د مونږ تللې د ایران ته. بس مونږ هم انشاءالله څو دلته کمرانات شي نشته، نو تشې ته پاتې شو دلته نه کار شته نه روزګار شته. هر ورځ قیمت کیږي، مجبور شي مونږ یا قاچاقي یا ویزې خونه راکوي. بس قاچاقي مجبور شي لاړ شي مونږ ایران ته، بالاخره ډوډۍ موډۍ ځان ته پیدا کړو.
نږدې میاشت وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو سره د پولیسو او نورو بد چلند رسنیو سر ټکی و، خو افغانان وایي هر څه ګوري خو بیا هم مجبور دي چې وطن پرېږدي. هاخوا بیا طالبان له هغو هیوادونو چې افغانان پکې کډوال دي له دوی سره د ښه چلند غوښتنه کوي. د طالبان ویاند
نور هیوادونو کې د مهاجرونو ستونزې موږ درک کوو او دوی هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرونو ستونزه اول اوسې موږ د هیوادونو سره یادې کړي دي.
ایران او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د افغان کډوالو شمیر پکې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله ډېر دی، خو په همدې دوو هیوادونو کې له افغانانو سره د بد چلند راپورونه هم زیات خپرېږي. تازه ترکی هم د افغان کډوالو نیول او افغانستان ته راستنول پیل کړي او روانه میاشتې نږدې 2000 افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړی دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره له نړیوالې ټولنې، خیریه بنسټونو او له عامو افغانانو د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. قلندر عباد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې اوس هم د زلزلې د پیښېدو امکان شته او خلک هلته د سرپناه د څښاک اوبو او خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. تازه راپور دا دی چې نن سهار هم هلته زلزله شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د زلزله ځپلیو د راتلونکي په اړه اندېښنه ښیي او له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دې خلکو سره ډېره مرسته وکړي. د دې وزارت سرپرست قلندر عباد د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د زلزله ځپلیو سیمو اوسېدونکي سرپناه د څښاک اوبو او خوراکي توکو ته اړتیا لري.
دې ته باید په ډېر جدي ډول باندې د خلکو په ژوند په نارمل کولو کې تر څو پورې دوی ته کورونه جوړ شي، دوی ته د پاکو اوبو انتظامات وشي دوی ته د فراکو د چفاک کاملا انتظامات وشي دا شیان خو فعلا په امرجنسي ډول باندې تقریبا ټول الته ورته تیار او عیار دي اما اندېښنه د را روان وخت لپاره د اندېښنه د رسو میاشتو لپاره د اندېښنه دی ژمی دی پاره د چبوجیمی کې بعد د خلکو سرنوشت څنګه
خغلی بعد د ملګرو ملتونو په ګډون لټولو بشری او خیریه بنسټونو څخه غواړي چې د دې خلکو په ځانګړي توګه د خزو او ماشومانو وضعیت ته پام وکړي. نو موري زیاته کړه په کوم سیمو کې چې زلزله شوې ده اوس هم د نورو زلزلو د پیښېدو امکان شته او د دې سیمې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. هغه وویل د ټپیانو او ناروغانو د درملنې لپاره ټول تدابیر نیول شوي او هر ورځ یې درملنه کیږي. تازه د طالبانو پر رهبری د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو لپاره خوراکي او نور مواد برابر کړي او اوس اړتیا ده چې د کورونو جوړولو ته یې پام وشي. تر اوسه د ځینو هیوادونو حکومتونو او خیریه بنسټونو د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو سره نغدي او د خوړو مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې وروستیو زلزلو تر 1,150 ډېر کسان وژلي دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي چې د قربانیانو په منځ کې 120 ماشومان هم شامل دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی مسول ویلي دي دا سازمان تصمیم لري چې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ورسوي. د بشري او اضطراري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتن ګریفس د جون په 15مه په خپل ټویټر کې لیکلی وو چې دا مرستې به د دې سازمان د اضطراري صندوق له لارې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې مصرف شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو ازادي راډیو پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام لرو. د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د بیولوژي مضمون په کې تدریسېږي. خو اوس ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه اورو.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. نورجان دغلته نه دی، یو کار زمينه شته دی، دلته په چوک کې ریډه چلو، نم شاروالي پرې دی، نم ترافیک پرې دی، مشکلاتونو سره مخه ده. نړپور چارواکو نم دغه وختونه چې موږ سره همکاري وکړي، موږ سره یو لار له جوړه کړي، یو کاروبار دا خو بیخي نه کیږي. دا لسمه میاشت روانه نظم د کار یو بندوبست شونه دی او روزګار سبغټه مهرباني کړه زمونږ غږ نړپور چارواکو لا ورور اسول.
سلامونه او احترامات مې مننه عبدالحق احساسم د لوګر ولایت د ازیر سوالی څخه. په دې ورستوي ورښتونو کې د ازیر سوالی اوسیدونکو ته ګانش میرزانی او مالی تلپات رسیدلی چې لامل یو تن وژل شوی او یو تن زخمی ده. همدارنګه کوچانو ته په مجموع کې ګانش میر تلپات رسیدلی دي چې 1,100 او زیمړي شوی دي او د شاتو موچی 1,100 سندکه لمانځه تللی دي. همدارنګه د کروندګرو ګنچ میکرنیز مکه تخریب او همدارنګه فصلونه هم لمنځه تللی دي او غلې وهلې دي. تر اوسه پوری لړمن خلکو سره کوم اداري همکاري نه ده کړې ده.
نورستان ولایت نه خبر کوم. سلامونه احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د سلام څخه وروسته په کابل کې چې کوم دغه دینی عالمانو غونډې جاتیږي، زما طالبانو ته دا پیشنهاد ده چې باید په دغه غونډه کې عموم شموله غونډه واوسي. دې کې باید د هر نهاد او بې طرفه اشخاص باید واوسي، یوازې دا نه چې هغه کوم چې طالبانو ته نږدې کسان دي یا هم د طالبانو چې کوم پلویان دي یا هم د طالبانو کوم مفکوري باندې چې دي هغوی سره موافق دي. نو زما په نظر باندې په دغه غونډه کې باید په افغانستان کې د هر عقیدې او د هر مذهب حکم پیروان چې دی هغوی ته باید بلنه ورکړي شي چې په دې کې سلفیان یا اهل الحدیث کوم ډلې چې دي، همدارنګه د بنچپیریانو او د دوبندیانو نور داسې په افغانستان کې مختلف علما کرام د مختلف مذاهبو پیروان موږ لرو، باید هغو ټولو ته بلنه ورکول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو د سهار اتنیمه بجې شوې دویمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته درسي ساعت پروګرام لرو چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي. خو اوس په مکړی لانډو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره اوچا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره یو سلو لس میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 3,22,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR هم ویلي چې په 1,400 لاریو کې 900 خیمې او د ژغورنې نور مواد زلزله ځپلو ولایتونو پکتیکا او خوست ته استولي دي. تازه راپور نه دادی چې نن سهار 4:15 هم په پکتیکا کې په گیان ولسوالۍ کې د زلزلې شدید ټکانونه احساس شوي. خو د عام روغتیا رئیس وایي چې تر اوسه د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان بانک نن سه شنبه 1,000,000 امریکایي ډالره د داوطلبۍ له پلارې لوري تر څو په دغه اقدام سره د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره کار وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پرون دوشنبې له پکتیکا ولایت پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین له کومې ستونزې پرته ښه مخ ته ولاړ. او د اوکراین په مرکزي ښار کرمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼې ګوڼې مرکز کې د روسیې د یو توغندیز برید له کبله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغۍ په ځانګړي توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوي دي وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن هغه دغه مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي کېدلی سي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ سي. خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې وویل پتوجن دوی هم د بکتریاوې په 1300 میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنې ګټورې کې پېژندل شوي وي که نه به پېژندل شوي خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 میلادي کال کې وپېژندل شول. زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دی د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دکې کې شل دانو ته رسیدي، یعنی کچیر یو دنه بکتریا د انسان بدن ته داخل وسوله په یو دکې کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي دغه کیږي مستقیم ویش کې چې شل دانو ته رسیدي د رقم نو کچیر وګورو په ساتو کې لسګونه او زرو ودول تعداد ته رسیدي. دی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینی اراضه ولایم را باندې کوي، هغه لکه د تودوخه درجه لوړیدل دی یا هم نسناست دا یا هم خواګرزی دی د پوستکی دانی دی او هم نور دی. بل وایروس، وایروس د بکتریا سره توپیر داري چې د بکتریا لزر چنده واري کوښنه دي د ی بلابیل نروهان د غره کمره مابین ستکی لکه تخی دی، انفلوئنزا د شری دی، ایډز دی او نور دی. د حجروی جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي، فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي، هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړ کړل، د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بل برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې د په بدن کې نور د غرمه باندې ستکی اراضه ولایم را باندې ستکی هغه لکه د ستوني درد او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکته بد تخی دی، یعنی پر هر برخه باندې د عمله وکي د هغه برخه اراضه را باندې ستکی. او بل فنجي، دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي، د دې مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي، یعنی د دې هم مثلا دا چې په انسان کې توان را مبنست کوي، مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي. په بل عبارت تر توایم اقتصادي توان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه دا ده چې د موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټیبیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریض لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کومه حده پورې منستر راځي. خو مګر دی چې دی اقتصادي توان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطح باندې دی خطرناک ناروغیان رمه باندې ستکی دوه لپاره یو نه و چې د انسانانو نه جوړی رمه باندې ستکی هغه د رنګ ورم په نامه ده د پوستکی ناروغي د چ په اکس کې تاسو ویني. او بل پروتوزوا، پروتستا، د پروتستا په شمیر کې یو الجدي او بل پروتوزوا دي. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغي رمه بنست کوي او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې به موږ د هغو حیوانات غوښه وخورو دا مرزي به انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده. ملاریا خپل کتاسي ویلي کومني ویلي خود انافیل شزنه ماش په واسطه باندې رمه باندې ستکیږي چې په انسان کې ځینی اراز رمه باندې ستکیږي، هغه مثلا د لوړه درجه ته رمه باندې ستکیږي او یا هم خوله رمه باندې ستکیږي، وینه په شکمیږي. او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی یوازې د کوینین د ډلې ځینی دواګانې دي. د دې پریوینشن یا مخنیوي کچیر اداره کومو ویل سي د انافیل د غماش ایرادیکیشن یا د غو د منځه وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جریانو استعمالول دي او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړین نه ستللی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیان، بلکې دا نه جوړین خپل د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رمه بنست کیږي. هغه که تر ټولو لوی عامل جنیټیک و بولو هم سیدی، ولې چې سرطان د جنیټیک له نظره که وګورو یو د چاپ لار دی سرطان لري، تر ډیره حد پورې امکان لري چې په دغه هم سرطان رمه بنست شي. او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال د سږو سرطان دی او یا هم غشتي. اوس نو ساري ناروغياني هغه ناروغياني چې د یو شخص خپل شخص ته تللی سي سرایت ورته کولای سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهمه لاته د پتوجن دی، پتوجن موږ ویل چې هغه میکروب یا ژوندۍ جسم دی چې ناروغي رمه بنست کوي په انسان کې. د غیر سر ناروغیان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې د بچاته نسی ور سرایت کولای یا استولای. او بل هم ډیابټیز یا شکر ده، د سږی امراض دي، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي. او د سږی امراض دا امراض نه لکه تخی، د سږی امراض مثلا د په بدن کې یو سږی ناکام سوی، کمزور سوی، تنفس نس کولای، دا امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوي دي، پروتستا وي دي، فنجان دي. د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، یا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لارې دي، د هوایي کسونو د لارې دي، یا هم د شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دي.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنی مو بجو له ازادي رادیو
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. لکهون کې بوورو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي، خپله سیل کلمه چې ده هغه یوه لاتیني کلمه ده. د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. وایي نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوې دي. خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوې دي. ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چرلون څخه حجرې لري. سل ټریلیونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس اندازه یې لس مایکرومتر او حجم یې یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکنډي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پیژندل شوې حجره د وشمرغه هغه نلقه شوې حجره هغه ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې دا وایي پرڅو عمده ټکو باندې ولاړه ده. پر درو مهم عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه لوی حجره څخه جوړ وي یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یوه حجره لري هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوند کې نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي وي یا د هغه بدن لوی حجره څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژوند کې په نامه یادیږي. او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوند کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی له یوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ځای کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دي یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دي. سلولوز څه ته ویل کیږي؟ سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه ته ویل کیږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول مړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. بیا په دې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیمیډیا دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې په دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی. کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمنیا چې دی، وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمنیا، یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده، هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې، یا د ژوندي موجوداتو حجرې، د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده، یا پوښل شوې ده، چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی، تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختي سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو، د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده، هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شحم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړي دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یعنی نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کېږي، چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري، چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پر دې چې سربېره پر دې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده، هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپل یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د موادو لېږدونه هم د چشه له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولای شو چې داسې وایي، هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبیږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبیږي. یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، او بېکاره او اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، هغه د حجرې داخل ته جذب شي، بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب شي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن تر څو وایي. حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي، چې دا خپله حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مصر اخلي حجره د مخکینی حجرې ځای نیسي، چې کټ مټ هماغه د پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کوم نوې حجرې چې منځ ته راځي، هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمیږي، او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعاله وي، او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي، هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري. یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي، دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې. دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي، هغه په دوه ډوله صورت نیسي. بیا دوه ډوله حجروي ویش تون لري. یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اول څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدیږي. لومړی حجره اوږدیږي. په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجره شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مهم پیژندل دي په مخکلي درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي په دوه مساوي برخو باندې وشل کیږي بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې وشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي دا مو مستقیم ویش و چې لمړی حجره وش دي شي بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی انقباض رامنځته کیږي بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي په دوه برخو وشل کیږي په مساوي برخو البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې وشل کیږي او وایي چې دغه ویش چې دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي همدارنګه دالی حیواناتو په کارپندوکو کې د کارپندوکو په حجرو کې او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او لمنځ دي دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي د میتوسیس فاملیا کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې و حجره په نو حجرو باندې مو ویشل سي یو لر پیچلې پړاوونه سره تر سره یعنی ځین مراحل سره تر سره وي بیا ورسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سره تر سره یو میتوسیس دی بل یو میوسیس دی لومړنی ویش د بدن د حجرو د دیو اند ډیروالی ویش دی یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالی ویش دی یعنی نوې حجره منځ ته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي معلوم لر خبره ده کله چې حجره په حجرو کې ډیروالی منځ راغی یا حجره لیوې حجره څخه نور حجره منځ راځي په دې وخت کې ودې او رشد منځ راځي یا هم ډیروالی منځ راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي دغه د میتوسیس عملیا او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځ ته راوړي
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي سات تغوږی است د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی
تکثر یعنی ډیرښت هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو بل سره توپیر لري په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القاشي ویاګي یعنی هغه هګۍ چې القاشه وي ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري دو تخم دانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري دو تخم دانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړه بیا ښځینه ځانګړي صفتونه ته ورکوي د سجدل په وخت کې نوې سجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو څخه د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یو هګۍ بلخه کیږي کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي دا غوښ خورسته په هر میاشت کې یوازې یو هګۍ بلخه کیږي هم بلوغ ته رسیږي د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي ښځې چې څومره عمر لري د هغه د ترمرګه پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 300 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي یعنی د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو د اندازه د سپرم څخه ډیره لویه ده په هر تو وشتو ورځ کې یو ځل یوازې یو هګۍ د تخمدان څخه ازادي شو بیا نفیره تنه نوځي په هر تو وشتو ورځ کې فقط او فقط یو هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي چې هغه بیا نفیره تنه نوځي هر تخمدان د نفیره په وسیله رحم تلار لري چې بیا دغه نفیره په خپل د هګۍ په خپل نفیره هغه لار ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځيږي هم خوځوي د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په درو ورځو کې او هم کېدای شي چې په څلورو ورځو کې تیره سي یا دا سوال چې د نفیرې څخه د هګۍ تیرېدل له درو څخه تر څلورو ورځو پورې و وخت په بر کې نسی. یعنی کله چې یو هګۍ د نفیدې څخه تیریږي د درو یا هم څلور ورځو په موده کې تیریږي، خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د څلور څخه تر اته څلور ساعتونو پورې القاسي، بیا دی تخریبیږي، هغه خپل د القا کېدو ځواک ته لاسه ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم پخپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی، هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی، خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري، حیض په کښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران پخپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجیږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي، او خپله کېدای سي چې اووه ورځې او یا هم نورمال حالت یې 15 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلیږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یوځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي، چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د یوځای والي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د دوی په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړیږي او تخمه ازادیږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې په واسطه د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي، په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلیږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر یې تخمې ته داخلیږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي، چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کېږي، چې بیا د القا څخه 11 یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي، چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
نئی مین کرماشتا بیا پر سرا چیگر زم لیوانه بغرو لیوانه مینه کرماش تا بیا پانا سر رجدی چیگر زم لیوانه